السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلی مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د نهه ورځو د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره پر یو شمېر نور موضوعاتو هم ریپورټونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی احمد الله دی.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف غوندونو د مارچ پر 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 240 ماشومان مړه کړي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د خبرونو تفصیل. د مخالفو ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ پر 23 به د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ پر 24 به اسلام آباد ته را رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به 4 ورځې دوام لري په اړه یې فیصله وروسته کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو کارکنان دې تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ پر تحریک رای نه وي اچول شوي. مخالفه ګوندونه د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورته ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 22 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په یوه مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په یوه مقابله کې یو وسلوال ټپي کړی خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل چې زوی د جامو جوړولو په یوه فیکټري کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وژلو.
زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار داسې زوی د پولیسان ایستلې. نو زه راغلم دې هسپتال ته. نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو زما کور را تباه او برباد کړه.
د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد اسپتال ته ورغلل او د پیښې په اړه یې د پلټنو اعلان وکړو. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریاجان حیدرخیل وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې ملک دریاجان وویشتلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه 4 هدفي برید دی. د دې ترڅنګ 2 هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 240 ماشومان مړه کړي دي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 18,000 ماشومان په شری اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې جلا په یو بل خبر کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسینو دا کمپاین چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام کوي 2,00,000 پورې ماشومان به د شری پر ضد واکسین کیږي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بعد مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د مارچ پر 14 په یو لیک کې ویلي چې د یوکرین ولسمشر به خپل وینا د امریکا په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې د امریکا د یوکرین ملاتړ ته په خپلې ژمنتیا کې ثابت پاتې دی ځکه چې دا هیواد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ظالمانه او شیطانی تیری سره مخ دی. په داسې حال کې چې د امریکا قانون جوړونکو د یوکراین حمایت په کولو سره پر روسیې د سختو بندیزونو او کیف ته د اربونو ډالرو مرستې او وسلې ورکولو ملاتړ کړی، زیلنسکي په وار وار له واشنگټن او د ناټو په امنیتي اتحادیه کې د هغه متحدینو څخه غوښتنه کړې چې یوکراین دې د الوتنې لپاره ممنوع سیمه وګرځوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر درویشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی.
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد.
د کراچی پولیسو په یوه مقابله کې یو پښتون ځوان په ډزو وژل دي. د هغه پلار وای زوی یې د کار نوروستا کور ته روان وو.
د ټلیفون راغله چې یار دغه زوی د چای استلې د پولیسان استلې. نو زه راغلم دی هسپتال ته. هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسیدلی. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چینسته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم.
او د بلوچستان چارواکي وایي سک کال با په سرکاري سکولونو کې له 2.5 لک زیات ماشومان داخله وي، خو بیا ځینې میندې او پلاران په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي پر مهال د مسلو شکایت کوي.
زرا غل احمدل ته سکولانو ته ډیر وزټ مو کې، لیکن یقین وکه دلته هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن نشي چې سم سبق وایي ستاسو، لیکن دغه بیا فساندونه زیات دي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان جمهوری تحریک پی ٹی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره ورته دړکې ورکړل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په 23مه په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د ګوهر مسید په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمان د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمان وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان په راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړلې. مولانا فضل الرحمان اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد.
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے پزائے وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23مه چې د کملانګ مارچ اعلان پی ډی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمان په خبري کانفرنس فلاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرال عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23مه په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب اولریډی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاء اللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال
وزیر اعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوش کالو سیاسی ژوند کې به دومره غټه جلسه نه وي شوې. په دې جلسې کې زمونږ امید هم دغه دی چې تر لسو لکو پورې کسان به په دې جلسې کې ګډون کوي. څوک چې ووټ اچولو لا راځي هغه به د دغو لسو لکو کسانو په جلسې باندې تیریږي او پارلمان ته به ځي، او د ووټ نه پس به بیا واپس هم په دغې لارې راځي. نو زنونه تیار ساتئ، د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په سورلسم د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د سورلسم مارچ په ماخام د پارلیمانی غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو، او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام آباد کې زرداری کور ته راغی، او د آصف علي زرداری، بلاول بټو زرداری په موجودګۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبري بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبرې برسره کړي نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو د خمولو په اړه به ډیرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یاد دوی چې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلمان اجلاس رغښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضحه نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبره کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 20مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پہ ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. د عدم اعتماد ستوای څنګه پرې رائے اچول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې پښتنو ځوابونو لپاره د بشیر غواخ تا رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایې یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا به فارملی موف شي، دا په ووټینګ کې بس هغه آئنده نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بله سینیټ خو د کیس فنکشن نشته، نېشنل اسمبلی به الیج کوي بل پر چا سره میجورټي هڅوک ودره ولې چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېرې اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی و. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشردی مکمل خاطر
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ریډیو ته ویل زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته وویل د پیښې پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14 مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپله شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر هڅې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واقعه سوی ده چې زما زوی په کورې خواږی کمپنۍ کې هلته کار کاو. بیا دا راغلی ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سې کوم ده، دی کور ته راغلی ده، ناشته کړی ده، کور نه بعد دی بیا وتلی ده. دی چې کمپنۍ خوا ته وتلی ده نو هلته یو پول ده، دې پلنه چې اوښتی ده ورور دی خوا د شاله خوا پولیسانو ډس پې کړی ده. نو پس لیغه نه چې زه په دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یاره دغسې زوی د چا وستلی ده، پولیسان وستلی. نو زه راغلم دې هسپتال ته، هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نوره وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو د ما د څلور بچان دي، ما دې دا مړ چې د شهید سوی چې دی دې څلور بچان دي وروره. زما خپله څلور کور کې مې څلور 15 چې کوم دا نوڼې دي. نو زما کور را تباه او برباد که، الله پاک دې دوی ته خپله سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل د کراچۍ جنا روغتون ته ورسید، نو د پی ٹی ایم کراچی په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسېده او د پولیسو په ضد ناری وهلي او احتجاجي هم کړي. د کراچی په جنا روختون کې د پختون ژغورنې غورځنګ د کراچی مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته دکې ورکوي ودی ته شکنځل کوي د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ موږ اخر کې حیران یو چې اوس لاړ چیرې سو نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ
د کراچی په جنا روختون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروستو د پولیسو افسران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا درې بجې شوې وه بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال لیډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمان او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولې دي. د پیښې پلټنی پیل کړی دي. د پیښې به رڼا پلټنی کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي. پی ټی ایم سوره جوړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلی وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلی تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایس ایچ او یو پولیس پای او یو بل کس گرفتار او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابله په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاد مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا سومشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وایي سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له 2.5 لک زیات ماشومان داخلوي، خو بیا ځینې میندې او پلاران شکایت کوي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې پر مهال یې مشکلات زیات شوي دي. په بلوچستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په دې صوبه کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیره له 10 لک څخه زیاته ده. نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوي دي او تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانیستل شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدلی دی. په دې ترڅ کې د سنډمن های سکول و مخ ته ولاړ یو کس صدام وایي:
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي، تعلیم حاصل کړي، اوس مې دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاویږي، ازمش کشنیان ته سہولت نه ملاویږي، نو بیا کشنیان چې غټ سي هغه بدی خواته اوړي، یا به نشو شانته سي، یا به غلا کوي، یا به ډکېتی دا شان ته اوړي. نو زمش کوشش دای چې مش خپل کشنیان دا شان سره وساتو، شاید مشن سر کو، لیکن هغه باوجود دلته سامخت سل کسان سره زیات دنه نه ولاړ سي، ورته دغه خالی را سي. دا اوس مش کشنیان را وستل دي اډمیشن د پاره، لیکن مش ولاړو دنه نه فلین باندې مو درې جا دنه نه ولاړ سي، هغه اډمیشن نسته.
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیاته چې نه خو په کلي کې ښه سکول شته او نه هم په کوټ ښار کې. د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې دی یم د بوستان غا دلته یو هفته کې زه راغلم. د کښنیان سره دی په علاقې کې خدای سکول نشته چې زه کښنیان دورې داخل کړم او کښنیان چې کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکړم دوی ته. زه راغلم دلته سکولانو ته ډېر وزټ مې وکړ لیکن یقین وکړه دلته یو هم د سکول نشته چې مطلب زما زړه مطمئن نه چې کښنیان سم سبق ووایي. ستاسو خو لیکن دغه بیا فیسانونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي. ولې تنخواه دونه دي چې مطلب زه گزاره کولی سم دومره دغه فیس نشم ورکولی. 6000-8000 روپۍ فیس دی د یو کښنی دواړو کښنیانو چې تور د حساب ورته وکړي 2000 روپۍ فیس زه خالي دی ته ورکوم. بیا د دې چې کوم اکټیویټیز دي هغه نه پوره کېږي.
پر دې مهال د نم ټولګي و زده کوونکي محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دي د داخلو لړۍ اسانه کړل شي.
تقریبا ماته یو هفته څخه زیات کېږي زه راځم وځم د ګرد زما د ونې سامانونو ګرد ایستا تصویرونه فایلونه د ګرد زما سره ایستا ریکارډ زما ګرد سره ایستا. ماته ایډمیشن نه ملایږي وای اوس داسې داخله ځای نشته. تقریبا ټایم لګیږي زه موږ ایرانو دونه وخت پړای مې وکړي اوس موږ داخله نه ملایږي.
خو د ځینو تعلیمي ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت له امله دوی یوازې وکابل زده کوونکو ته د داخلي ورکولو توان لري. په دې اړه به غوښ سو د کوټې د سینمن های سکول و مرستیال پرنسپل زین الله خان ته
موږ ټیسټ ورته شې دی اوس یې کمال کوان ټیسټ پاس کی ان شاء الله دا به موږ ټول په کلاسو کې کښینو. زموږ په یو کلاس کې تعداد 60-70 پورې به رسول دي چې کوان کې کښینې. دا 60-70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پیریډ دی. نو زموږ د سکول دا همیشه صدا کوشش دی چې زیات سے زیات الکوان موږ دوی ته داخله ورکو چونکې دا د ګورنمنت انرولمنت کمپین حصہ هم ده. نو ځکه هم زموږ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات الکوان اکوموډیټ کړي. موږ ډیټ ورته شو 15 فروری سره تر 12 مارچ پورې موږ بیا 23 ورځې ورته شولې چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي هم جمع کول کیږي هم.
د وی سروي رپورت لمخې په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې د لس لک څخه زیات ماشومان نن هم د سکول څخه بهر دي. په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټې خبريال سید علي شاه زیاته کړه
محکمې تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نشته چې څو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي. کله دوی وایي لس لکه کله وایي 12 لکه کله وایي 15 لکه نو صحیح اعداد او شمار نشته. لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي. دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 ارب روپی دی. یعنی د پی ایچ ڈی پی سبا د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرڅیږي. لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دی ورکړی. پرایویټ سکولو کې د ټیچرز کمې تنخواه دي هغه هم کمی دي. خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار دی تعلیم هغه چې دی هغه ټیک دی. لیکن له بده مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ټیک نه دی.
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه نجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نشر کوي. په شخصي څنګ کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري. خو زموږ ګورنمنت بلوچستان چې دا داوا کوي تیر حکومت دا داوا کوله د موجوده حکومت دا داوا کوي چې موږ 25% بجټ ته ایجوکیشن لپاره شي. لیکن زه وایم 25% دغه د یو څنډې په 21 صدی کې زموږ د انجونو د ایجوکیشن ریشو دا ټیم د 12-13% روانه ده او کم چې د سړی دغه د ریشو د 18% دی. نو زه دا وایم چې د سوبې بلکې د یونیسف یو رپورټ دی هغه دا داوا کوي چې بلوچستان وسم 12 لک انجونو ارکوان دي هغه اوټ اف سکول دي. نو په دا غل کې په 21 صدی کې او په دې باندې د خاص کمپین نه چلېدلې خالي د اخبار زره د پوری دوی چلولې دي. دا چې عملی کار بالکل نه دی سوی په دې شو.
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راته ویل چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات ماشومان په سکول کې داخل کړل شي.
ټارګټ همارا 32,000 بچو کا
دا کال د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو دو هدف 2,2 لک ټاکلی وو. خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي. د پوښتنې په جواب کې ښاغلي مری زیاته کړه چې د دوی لپاره به دا ویل یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې د هغو عمرونه د 50 کلو څخه اوښتي خو بیا هم سکول ته نه ځي. یادوي چې د بلوچستان په یخو سیمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټ څخه پیل کیږي کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستۍ نیټ پورې روانې وي. د مارچ د لومړۍ نیټ څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي او د محکمې تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین سوی وو.
تاندی ہیلے
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د غرمې دولسنیو بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د احمد الله ناور
د حکومت مخالف او غوندونو پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر درشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن غوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ پر درشتمه بعد ملک له بیلابیل سیمو قافلې را روان شي او د مارچ پر څلیرشتمه به اسلام آباد ته را رسی. د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلۍ غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورته ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتی ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر وویشتمه په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سورابګوټ سیمې پولیسو پرون دعوه وکړه چې په یوې مقابله کې یو وسلوال ټپي کړی خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وژل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سورابګوټ کې ژوند کوو. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل چې زوی د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجلو. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریاجان حیدرخیل وجلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې ملک دریاجان وویشتلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 1240 ماشومان مړه کړي دي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 8000 ماشومان په شری اخته شوي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر او د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د مارچ پر 14 په یو لیک کې ویلي چې د یوکرین ولسمشر به خپله وینا د امریکا په وخت سهار 9 بجې کوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریده اوس راځو یو بل موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون کابل ته ورسې چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بي ځای شوو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندې سفر ښه ګام وبالو او هیله وښوده چې په داخلي توګه د بي ځای شوو او بهر ته د تلو کډوالو په بیرته ستنولو کې باور سره مرسته وکړي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدارنګه د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو د بې ځایه سوو د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمارت سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشنرۍ د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه 1 لک یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې 15 میلیونه 1 لک افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پاکستان کې اواز په 13 میاشتو کې د بلبګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د بچونو دوه پیښې شوې دي. یو پیښه په روس کال د دسمبر په 3 نیټه شوې چې په لسکونو پارېدلو کسانو پکې په سیالکوټ ښار کې سریلنکایي وګړي او په بل هغه کې بیا بلبګرو د فبروري په 14 په خانیوال ښار کې یو لیونی سړی وجلی و. تر دې وړاندې هم بلبګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وجلی. پولیس په دې وجنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړي دي خو د دې سربېره هم بیا داسې پیښې شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وجنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي. په دې اړه تفصیلي رپورت زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
دا د 2014 کال د جون میاشت وا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 14 نیټه مشال ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یوه احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخي پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ
زه تانې ته ورسره ولاړم او د تانې شاوخوا 2500 کسان راغونډ شوي ول او شعارونه ورکول چې د پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي دا وه چې له ځینو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې له ځانه سره بیایي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کېږي خو تاسو چې څه کولی شئ وایې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس د 2018 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکایي وګړي پریانتا کومار او په 2018 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولي دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای سي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کر رہے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے.
دا دے لپارہ دا دیر چکولو ضرورت تے دا سی یو شے نشتا چی پکولو یہ دا ختم شی. زمک طرف تا دا پارے دلو ڈلو نفسیاتی جوڑخت دا کلونو کلونو ترحلو جلو ورس کا پیدا شو بلی. دا دے ترشا مذہبی علم او مذہبی مشران ہم دی، ریاست چکم اقدامات کری دی آغا ہم دی، قانون او اخلاقیات چی لپام غرزول شو بی دا غی اغیز ہم دی. پا بیا بیا آئین مات شوی چی یو ذہنیت پیدا کرده دی. په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوه. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوه دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلیدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان پخوانی مشره ده.
ټولو ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پېښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو زه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې که چیرې پر حق ولاړه فیصله وکړي، نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني، نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یوه لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډوتول چې حکومت د دغسې پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرایع او په تیر اجلاس چې زموږ شو، پدې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالډ ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان په نوم کمیټیانې جوړو. تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یوه متفقه مسوده جوړه کړې وه چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوي وو. دې ته به قانوني بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز له مخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړوو چې د مارچ تر 23مې له مخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه بي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د تونلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سختدریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختدریزه یې نیولي چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په پاکستانی سیاست کې ل لسی زراحي سي بلابل اصلاحات دوت شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصلاح د خلای مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بل یو داسې اصلاح لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډینګ تر څنګ یو شمېر نور اصلاحات هم شته چې کاریږي. د دې سره سره دا اصلاحات څه مان لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي، د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په دې رپورټ کې ورو چې د خلایي مخلوق پر اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټري اسټیبلشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه نشتن ده، کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw ishara cha ta da په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتے ماماگان مت پختو کے مخلوق ہوئے او دار چې کوم اشاری دی په الفاظو کې دا د قوتون دی د کچا چې سکنم پخکارا باندې نشي غستی او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبي کوي او د خپل خوخي چې د خلک راودي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاری کی
د شنون کو د خلای مخلوق فرښتے او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغې لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې بي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګه مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو دا بې نظیري حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې چې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړی پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میرمنې برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د خوست زوړ هوایی ډګر چې په خوا پکې د امریکایي استخباراتو پوځي اډه د خار له وارداتي برېښنا سره او وسل شوې ده. د یاد هوایی ډګر چارواکي وای د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډیره د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. په خوست کې دا مهال 1,000 کورنیو ته وارداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 20,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د خوست زوړ هوایی ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د ښار له وارداتي برېښنا سره ونښلول شو او د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایی ډګر څخه چې اوسمهال هوایی پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی او د ښار څخه شاوخوا 5 کیلومتره واټن لري. پخوا یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز و چې د خوست د سقوط په ورځ له دې پوځي اډې هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د طالبانو د حکومت وادي مولوي محمد نبی عمری مشال روډ ته وویل چې زاړه میدان ته د برېښنا د داخلي بودیجې څخه وغځول شوه.
دغه زاړه میدان هوایی کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضرورتیانو خاص مرکز وو برېښنا راورسېده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو پر دغه برښنا باندې جمله لګښت 195,000 افغانۍ مصرف شو. او خدای تعالی ته مو امید ده چې ان شاء الله نور ولستا او نور ولسوالۍ او زینو ته به هم رسیږي.
د خوست د برښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر و، خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې دوی څومره امکانات لرل، په دې تبدیل دی دولتي برکه طریقه دې بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې. موقتي وخت پردی وطن و که نه، اوس الحمدلله چې دې دا بنیادي کور اوسو د میدان دپاره بنیادي بجلي راغلله. په دا مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ په آینده کې ټول ولس ته ښه ولس ته کوشش کوو چې برق وي.
مولوي سیف الله په زاړه هوایي ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوا د جنراتورونو له برښنا کار اخیسته چې ډېر لګښت ورمانده کېده، خو دې برښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برښنایې هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برښنا چې روغلله په دې سره مونږ ډېرې ستونزې هوارې شولې، ځکه چې مخکې به مونږ د میاشتې دوه ټنکره تیل، دوه کوماس ټنکره تیل به مونږ جنریټر ته وړل ذخیرې ته، او هغه به په میاشت کې ختمېدل. هغه تیل الحمدلله مونږ ته بچات شول، او بل برښنا د کومه اوس چې وصل شوله برقي تیز دی، ډېرې ستونزې مو سره هوارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې وارداتې برښنا صبره یو یعقوبه ولسوالۍ ته وغځوي، ځکه یاده ولسوالۍ په تېرو جګړو کې ځپل شوې او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 1,000 کورنۍ ته عملا برښنا ورکړل شوې ده او د 20,000 نورو کورنیو لپاره د برښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار کرار د خوست ډېریو سیمو ته برښنا ورکړل شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو د جلال آباد خار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمو سیدونکي عبدالخیلو ته د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې ځنډیدلی وو د رغونې د چارو د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي، دوی له سختو مسلو سره مخ شوي دي. بل خواته په ننګرهار کې طالبانو طالب چارواکو ویلي چې د یاد سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې له خپلو لوړپوړو چارواکو سره خبرې پیل شوي دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به یې د مکملېدو چاري پیل شي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
دا سړک چې سلويخ متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري، د جلال آباد ښار د کونړ ولایت لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چارې سو ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکو وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ازمکی او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجه نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلې دی. زما خپله ویجرب کتلې ده، تقریبا 15-20 کتلې ده، او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږه دا ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي. خلک د ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو، خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو، د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت یې خواستیم کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو، خو د نوي حکومت دغه لرو چې دا سړک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځایي مسؤول امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک ترسره کړي، د یو قسم پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کلی کار پیسې ورکړل شي، دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یو میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی، هغه دولت چپه شو، همداسې پاتې ده. نو کار بیرته هغه والي کار شروع کړي، څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه ډیر سلنه مشبړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې دا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سړک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سړک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.